شپاش به جشوی د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپۍ مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې په لندن او برلین کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سر له اوسه اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې له تازه هڅو مو هم خبرو، خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون 15 غړي ممنوع خروج اعلان سوي دي. د سوریې دولتي ځواکونه د شمال کلیدي ښار منبج ته داخل سول. د روسیې ولسمشر یو تازه قانون توشیح کړ. د افغانستان لوی څارنوالي وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع خروج اعلان سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوې کمیټه په دې اړه څېړنې کړي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع خروج اعلان شوی دی. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع خروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په ورستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت هم د دغو ادعاو په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوي. شغلی حیا وایي چې په دغو عملیاتو کې چې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه یې هوایي ملاتړ کوي د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کوم مخالفې ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل سوو پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار چې د وسلوالې جګړې له کبله نن سهار تړل سوې وه پرانیستل سوې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ماپښین ازادي راډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ اړوند په چارسرې ساحه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د کندوز تخار لویه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوې ده. ولسوال وایي چې په دې وسلواله نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي، خو د دقیق شمېر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لویه لار په شمال ختیځ زون کې یواله نه امنو لارو ګڼل کېږي چې وخت نه وخت د وسلوالو طالبانو د وسلوالو تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. د سوریې دولتي ځواکونه په تیرو شپږو کلونو کې د اول وار لپاره د دغه هیواد د شمال کلیدي ښار منبج ته داخل سول. تر دې مخکې د کردانو په مشرۍ ملیشه ځواکونه له دمشق څخه غوښتنه کړې وه چې دغه ښار دی د ترکیې د پوځي عملیاتو له خطر څخه خوندي کړي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړ د برخمن کورد ځواک له خوا رهبري کېږي منبج په 2018 میلادي کال کې له داعش وسلوالو ونیوي. انقره د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعي یا وای پی جي د کردانو د کارګر ممنوعه ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي او ویلي دي چې د دې قطعې پر ضد به اقدامات کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وروسته له هغې له حکومت سره د اتحاد پریکړه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ورځې مخکې له سوریې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو ژمنه وکړه. د سوریې پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې په منبج کې دولتي بیرغ اوچت کړي او په سیمه کې به د ټولو میشتو وګړو خوندیتوب تضمینوي. د روسیې ولسمشر یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کېږي چې د محکمو د معلوماتو پر اساس منسوو اعتراضونو، لاریونونو او مظاهرو ته کشران راولي. دغه قانون چې نن د ولادیمیر پوتین لخوا توشیح سوی د هغو منسوو اعتراضونو چې تر 13 کلنۍ کم عمره کسان پکې برخه اخلي تنظیمونکي به له 15 ورځنۍ بند او شاوخوا $200 نقدي جرمې سره مخامخ دي. د ورته سرغړونو په تور ځینو تنظیمونکو ته تر دې لا درنه مالی جریمه ټاکل سوې ده. په وروستیو کلونو کې په روسیه کې په زرګونو کم عمره ځوانانو په دولت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. او د روسیې چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګ نن جمعه وویل چې د دغو موانعو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو درغولو چارې بشپړې سوې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د روسیې خبري آژانسونو خبره کړې ویلي چې د 60 کیلومترو په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سنبال سوي دي. د دغو موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 میلادي کال کې وړاندې سوی و چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو احتمالي وتلو ته اندېښنه ښکاره کړې او په جرمني کې هم ورته اندېښنې شته. په خبرونه کې مولدي هم خبر و چې د افغانستان د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې راتلونکې اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافات را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت له ساجو سره نه ګوري، بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنه قصر او مصر به صلح غوښتم قاعده موږ بین الافغانی صلح غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په خوست کې سندرغاړو هم د سولې غږ اوچت کړ. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنې د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت دې ته اندېښنه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د جرمني و جګپړي متقاعد جنرال ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټولې هڅې پر دې متمرکزې وي چې له افغانستانه بیا بریتانیا ته خطر پېښ نه شي. جرمی هند دغه څرګندونې نن د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پېښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي وویل، له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه د بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیرې هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې ډیره وو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ شفاهي توګه له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی، خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری ډیر دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډنفورد روانونه د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل، وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګونګوسۍ روان دی، خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لري چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو پلان د افغانستان په پوزي ماموریت کې کېل یو شمیر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر سرتیری لري او شمیر 1300 تنو ته رسیدګ هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه وبخي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پوځ سر مفتش و د جرمني تاګ شپیګل ورسپانه ته د پنشنبه په ورځ ویلي و چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي، دوی دې هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
له نوریاس نوری په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په لنډو ورځو کې به په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې غونډه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي دا ځل په جده کې غونډه کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یوه نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د ده په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي. دی وایي هیله لرم دغه ناسته چې د ابوظبي د ناستې په دوام ترسره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان واوسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه چې د نه حل شویو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي. نو د جدي په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سولې د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدي ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کوم ورځ ترسره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نور امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست او د سولې عالي شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهمه ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوی سره ونه کتل. د ابوظبي د ناستې په درېمه وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوی هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت د طالب پلاوی د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ. او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوی په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دا یې وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي، چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی سید علی کاظمی وایي
مدیریت دې یک ځای کردنی صداها بوده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواو یو ځای کول د حکومت په غاړه دي. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجم کړي. موږ باید د دغې ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد لخوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهانې د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ودیر ساپه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشاره سره وایي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړ شي. پخوا داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا غونډه به د جنوري په 15 وشي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبری اژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د عربستان د پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوو، خو د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سولې او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د سولې غوښتونکي ده. موږ بین الافغاني سولې غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تا نکینی. کلا چی غوری چی دا اخپل استقلالیت و خیلی اخپل ولستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تا کینی، پا داخل دا افغانستان کی دا کینی، اخپل بختن دا مطرح کی. خوب ادبختنا دا غا کم پروگرام چی روان دا دی مقابل طرفنا دا غا دی پردی و اجنتونو دا.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واورز به اوري چې بلکه چې نږدې د سوله راځي بل ارز بیا داس اخبار وینی خبرونه واره چې بخی بیران پاتې شي چې موږ سننه څه جوړ شوې دي. یو مشرانو، یو علماو، یو ځوانانو لا سره ورکې داسولا په خپل نشي راتله موږ تصبیره والو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ناد بی بی عمری د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زمونږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمونږ لپاره پیوټهار باندې کېنای صلح وکای که صلح وي زمونږ تاسو عزت کوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوست ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
موږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوستول تاسې قدر عزت ملمستیا هر څه کړای شي، خو هر څه چې د ټول قومونه داسې کې دي په یو لوسنه د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په مخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژنیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. له کابله واصل وصال راپور لري.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نمایندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې د لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1499 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټول ټاکرو ته ولاړ شو چې ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورې مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دته راغلی چې ولسمشرۍ ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویشته دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نص کېږي. له بده مرغه
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري.
د امریکا ولسمشر عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې کړې ده. ټرمپ دغه راز وویل چې امریکا به نور د نړیوالو پولیسو رول نه لوبوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر سر ټرمپ تورن کړی دی چې نړیوالو مسایلو ته یوازې له تور او سپین اړخه ګوري. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي 2000 سرتیرو د ایستلو په خاطر د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ او ویل چې نوموړی نړیوالو پیښو ته یوازې او یوازې له تور او سپین اړخه ګوري. جرمی هند د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې ډېر پرمختګونه کړي دي. دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړي، خو دغه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. داعش تر اوسه په سوریه کې ځینې سیمې په لاس کې لري او تر اوسه واقعي خطر بلل کېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ ته پکار ده چې بیدار واوسو. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ له سوریې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اعلان سره د بریتانیا او فرانسې په ګډون خپل ټول متحدین هکپک حیران کړل. دغو متحدینو خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سخت دریځو په وړاندې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. بریتانیا په عراق او سوریه کې د داعش ضد نړیوال ایتلاف یوه غړې ده او د هغوی پر اهدافو یې هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز روانه اونۍ عراق ته په سفر کې چې له مخکې نو اعلان شوی اعلان وکړ چې د نړیوالو پولیسو په توګه د امریکا رول نور پای ته رسېدلی. ترامپ وویل نور نه غواړو چې یو شمېر هیوادونه له موږ څخه ګټه پورته کړي او له پیاوړي پوځ څخه مو د خپلو ځانونو د خوندي کولو لپاره کار واخلي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د الاسد هوایي اډې ته لاړ او په دې اډه کې ډیره له امریکایي ځواکونو سره یې ولیدل. دا په 2001 کال د ولسمشر په توګه د هغه د کار له پیلېدو راهیسې یو بهرني هیواد ته چې امریکا یې په جګړه کې ښکېله ده د هغه لومړنی سفر دی. مخکې ډیرو امریکایي سیاستوالو له دې کبله پر هغه ډیر انتقادونه کړي وو، خو که ټرمپ په دې سفر سره له یوې خوا پر ځان دغه انتقادونه یو څه کم کړي، له بلې خوا یې د عراقي سیاستوالو ډېره غوسه هم راپارولې ده. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې تر دې چې دوی له عراق د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم عراق ته د ولسمشر ټرمپ سفر د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوی او جګړیزو سیمو ته د سفر کولو په برخه کې دا معمول هم ده، خو په بغداد کې سیاستوال له دې کبله په غوسه دي چې عراق ته د ټرمپ له تلو هله خبر شول چې دی له عراقه وتلی و. یو شمیر عراقي سیاستوالو دا د عراق له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. د عراق په پارلمان کې چې دوه مهمې ډلې دي، د یوې ډلې مشر صباح السیدی ویلي چې ترامپ باید خپل حدود وپیژني. د هغه په وینا د عراق اشغال نور پای ته رسېدلی دی. السیدی ویلي چې ترامپ په دې کار سره عراق په سپېړه ووهه او داسې انګېرل کېږي چې ګواکې عراق د متحدو ایالتونو یو ایالت دی. ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې له هیڅ یو عراقي چارواکي سره ونه کتل، خو د دې هیواد له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره یې په ټلیفون خبرې وکړې. د دواړو مشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه د دغه کتنې د تنظیمولو په اړه د نظر د اختلافاتو له امله لغوه شوه. د عراق د صدر اعظم دفتر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې د عراق صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته د ورتلو لپاره د ټرمپ بلنه ومنله، خو د عراق د صدر اعظم دفتر تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. ولسمشر ټرمپ په دې هوایي اډه کې چې له بغداد څخه 100 کیلومتره لرې پرته ده، د غراز وویل چې په پام کې نه لري چې 5200 امریکایي سرتیري له دې هیواده وباسي. هغه وویل امریکایي ځواکونه کولی شي د الاسد له هوایي اډې په سوریه کې د هوایي بریدونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابعیا کوونکو له روڼ اندو فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې دنیاوالو او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقي له لارې ورسوي. زموږ همکار نجیب الله خیل د سولې سندرې دې پروګرام ته ورغلی.
زړونه په درزاد یو فضا هیله بخون کده، نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلون کده. دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولیدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې وویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو مین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولیږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداسه تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړه هم بدېږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلروف شوقي سره بدرګه کړه. په پښتو موسیقۍ کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوري کې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي، او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کېږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرېګډېږمه، په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کېږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچانو همدې سندرې ته څڼې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
د خبرونه پورسوی کې د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رلو ته ساسو څوره رسیدلې سمې سونه عبدالرازق صاحب زاده د لغمان لالنګار ولسوالی لیکي دولت او طالبان باید د سولې خبرو ته سره کښینی سمې الله حلیمی تندر لیکي خدای دې وکړي چې د خلیل زاد هڅې بریالی شي حمد الله همدرد له هلمند لیکي هیله ده چې سوله راشي نوري د زابل له شاجوی لیکي له طالبانو غواړو چې د اصل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی عباس سټوډیو ته خیر راغلی
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام و شام شما خوش